اطمینان کې دی او د داسې وخت په انتظار دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي او بالاخره په امن کې ژوند پیل کړي. فرشته جلالزی تفصیل لري.
دا هلک عبدالله بخشي نومیږي چې 24 کلن دی. د ده کورنۍ په اتیایمه لسیزه کې په بدخشان کې اوسېده او پاکستان ته مهاجره شوه. د عبدالله بخشي پلار وایي چې له خپلې کورنۍ سره یې لږ تر لږه 8 ورځې په لار کې تیرې کړې څو پېښور ته ورسېد. د عبدالله پلار محمد بخشي اسوسییټډ پرس ته ویلي موږ د شپې پیاده لاره وهله او د ورځې به پټېدلو ځکه هلیکوپټرو پرله پسې بمباري کولې. زموږ ژوند په خطر کې و. د بخشي کورنۍ بالاخره اول پاکستان او بیا ایران ته ولاړه چې لږ تر لږه 2 میلیون افغان کډوال پکې میشتي. بخشي له خپلې ښځې او شپږو ماشومانو سره ایران ته چې د کډوالو لپاره د زده کړې او کار امکانات ډېر محدود دي ولاړ او هلته میشت شو. محمد بخشي اسوسییټډ پرس ته ویلي ما به هر ورځ 2 ساعته کار کاوه. زما ښځې او کوچنیو لورانو به د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کاوه. په دې توګه موږ د خپلو ماشومانو د تعلیم لګښت پیدا کوو او خپل ماشومان مو ښوونځیو ته استول. په ایران کې تر ژوند وروسته تیره اونۍ عبدالله بخشي هم د خپل پلار په څیر د کډوالۍ یو بل اوږد سفر پیل کړ او یونان ته روان شو. عبدالله بخشي اسوسییټډ پرس ته ویلي مور مې راته ویل چې مه ژاړه، د سفر په وخت ژړا بد شګون لري. عبدالله اوس د یونان د لیسبوس ټاپو ته رسیدلی او خپلې کورنۍ ته یې د خپلې سلامتۍ ډاډ هم ورکړی دی. دی وایي زما کورنۍ هره ورځ زنګ راته وهي او راپسې خپه دي، خو زه د هغوی د لیدو لاره نه لرم. اوس یوازې په ټلیفون د هغوی له حاله خبرېدلی شم. عبدالله بخشي د ډېرو نورو غیرقانوني کډوالو په څیر په یونان کې د پاتې کېدو نیت نه لري، بلکې غواړي چې جرمني ته ولاړ سي چې ښه اقتصاد لري، د کډوالو لپاره یې شرایط ښه دي او کارونه په اسانۍ پیدا کېږي. عبدالله بخشي ویلي زه غواړم چې جرمني ته ولاړ سم او غواړم چې کورنۍ مې هم راسي. اسوسییټډ پرس لیکي عبدالله بخشي غواړي له خپلې کورنۍ سره په سوله کې ژوند وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زه مې زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دی چې افغانانو ورونو ته مې پیغام دی چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګې. د اروپا په کې هیڅ یو خوند نشته. هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې بېخوا مصرف وي هغه په خپل ملک کې مصرف کړي او حتی به ورسېږي. زما دا خواهش دی چې هیڅ څوک هم د اروپا په خوا روان نه شي. وسلام به احترام.
دی اوریدونکو ټلیفوني پیغام ما اوریدی. د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې د افغانستان پولي ته څیرمه د شمالي وزیرستان په شول او د خبر ایجنسی په تیرا کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه دوړو سیمو کې لښته لره 1 ورسلوال وژل سوي دي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د هوا جنگي جټ الوتکو افغان پولیس سیرمه د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرکزونه په نخښه کړي او هغه ته ترنه مرګ جوړ لاړولې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر د چهارشنبه پر ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د هوا جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې شوال او د خیبر ایجنسی په تیرا کې د میشت وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 1 وسلوال وژل شوی دي. اعلامیه کاږي چې جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په شوال کې د هوایي بریدونو پر مهال 10 او همداراز د خیبر ایجنسی په تیرا کې 14 ترهګر وژلي او په دغه سیمو کې د میشت ترهګر ګڼ مرکزونه او پټنځایونه هم له منځه وړي دي. شوال د شمالي وزیرستان او تیرا د خیبر ایجنسی لري پرتې غرنۍ سیمې دي چې له افغانستان سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دغه سیمو کې دا مهال د حقاني شبکې او پاکستاني وسلوالو طالبانو جنګیالي پټ دي چې د 2014 میلادي کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې وروسته دغه سیمو ته تښتېدلي او له دې ځایه ترهګریز بریدونه پلانوي. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې وخت کې په شوال او تیرا کې هوایي بریدونه کړي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې د یکشنبه پر ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانه پر افغانستان د تورستانو د بریدونو په اړه اندېښنه وښوده او د پاکستان د سیاسي او پوځي چارواکو نه یې وغوښتل چې د حقاني شبکې پر ضد د کلک اقدامات وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو استخباراتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اجانس ته په شوال کې تازه هوایي بریدونه پخلی کړی او همدارازي د ترهګرو د 4 مرکزونو د ورانولو ادعا هم کړې ده. پاکستانی پوځیانو چې له تیر کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړي ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه تر 3000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د غوی نتورک له منځه وړي او د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. د پوسټ پوینا په وزیرستان کې پوځي عملیات وروستي پړاو ته ننوتی او یوازې د شمالي وزیرستان لري سیمه شوال چې دنګورونه او ګور ځنګلونه لري د ترهګرو له پاکولو پاتې ده. د یادونه ورده چې شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو ته د خبریالانو پر تک د بندیز له امله لا تر اوسه خپلواکو سیمه ایزو سرچینو د پاکستاني ځواکونو د اداو پخلی نه دی کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلاټکی او حقیقت صدې دوه انیس پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د لیبیا حکومت د هیواد ته د یمن، پاکستان او ایران د اتباو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د لیبیا پوځ ویلي دا اقدام یې په دې هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړی دی. تفصیل له اجمل ان نه په یو رپورت کې اوري.
تر دې مخکې د لیبیا حکومت د سودانیانو، بنگلاديشیانو، فلسطینیانو او سوریایانو لپاره په ویزو بندیز لګولی و. د لیبیا پوځ په یو اعلامیه کې ویلي حکومت دی هوا ته د یمنیانو، پاکستانیانو او ایرانیانو پورتلو هم بندیز لګولې. ورسلاغه چې یو کال مخکې د حکومت وی رقیب ډلې ترابلس ونیو، د لیبیا صدر اعظم عبدالله ثانی د دې هوا په ختیځ کې د وی وړي برخه کنټرول په لاس کې واخیست. نو موړي هلته پارلمان او حکومت جوړ کړ چې د نړۍ د پیوړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. د السانی حکومت واځي کولای شي چې د هیواد په ختیس کې د توبروک او لبراک د هوایي ډګرونو لاره او همدارنګ له مصر څخه پر مزکنې لاره د بهرنیو اتباعو د ورتلو مخه ونیسي. د اردو یو لوړپوړی قومندان جنرال خلیفہ افتر چې د السانی له متحدانو څخه دی، لیبیا ته د پاکستانیانو، یمنیانو او ایرانیانو په ورتلو د بندیز امر لاسلیک کړي. په دې فرمان کې ویل شوی چې دا کاری د لیبیا د امنیت او ثبات د ټینګښت په خاطر کړي. دا دې فرمانی یو نسخه کې چې د فرانسې خبري اژانس سره رسیدلې او د یو لوړپوړي پوځي چارواکي لخوا تایید شوی راغلی چې سودانیان او بنگلاديشیان هم لیبیا ته د تلو اجازه نه لري. جنرال هفتر تل د سودان، فلسطین او سوریه بعد انصار الشریعه په نوم مسلوال ډلې او نور سقدریزو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن کړي. یمنیان هم د جنرال هفتر لخوا د اسلام پالو ډلو سره په یو ځای کې دوه تورن شوي. د انصار الشریعه وسلوال د لیبیا په ختیځ بنغازي ښار کې مرکزونه لري.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دغه پروگرام کې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس جنرال محمد ظاهر اخبار اسمو کومل ده. ښاغلی اخبار ستړي مشه بخیر راغلی.
سلامات اوسه. تاسو خیر الله اس اولمپیک ته ډیر خوشاله يم تاسو وینم د نژدنا.
ژوند دی اوسه. ښاغلی اخبار د لمړي پښتنې په توګه تاسو تر مشرۍ لاندې د اولمپیک ملي کمیټې تر څومره پوري توانیدلې د چې خپل مشروعیت د آسیا اولمپیک او نړیوال اولمپیک نو واخلي؟
زه ډیر خوشاله يم چې د افغانستان په ورسیږي کچا کې فدراسیونونه او ځوانان زمونه تقاضا وکړي چې بیرته زبرښته بازگشت ولرم او دغه افتخاری وظیفه را قبول کوم. هستن داسې مې فکر نه کول چې زه بیرته د ورزش کور ته راځم، د له خاطر چې ما خپل وظیفه سلور کاله هغه شی چې مقدور و هغه مې انجام ورکړی و، ولی د دوی په جواب باندې، د دوی په سوال باندې ما پاسخ ورکو. فکر کوم چې مشروعیت د حوال د خلقو اراده خارجي ملکونه بل خصوص د ورزش په کچه کې فدریشنو ته ګوري. تاسو کولای شئ چې د خپل دریاډو له طریق نه، خپل ټلویزیون له طریق نه، هر فدریشن سره چې هغه پایه اساسي د ورزش د افغانستان تشکیلوي هغه سره مصاحبه وکړي، اغوی ما انتخاب کو زبوس دغوی په خدمت کې.
د څه په هدف پرته راغلی؟ فکر کوي چې کولای شي خپل پروګرامونه عملی کړي او افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې سر لوړی کړي.
دوه درې خبره دي. یوازې فکر کوم ورش په دنیا کې دغه نه دي چې یوازې مدال راولي، که خدای ماته توفیق ورکړي دې توان را پیدا شي چې هغه لنجه په دغه دوه کال کې چې دلته ایجاد شوی دی، د ځوانانو په منځ کې مختلفه پارتونه دلته ایجاد شوی دی، مختلف سمتونه دلته ایجاد شوی دی، آغاز را ختم کوم. ورزشکاران په دې باندې پیږي چې زه یو قوم پورې حل نه لرم، زه د یو تنظیم پورې حل نه لرم، بلکې زه د افغانستان د خلقو به خاطر کار کوم. دغه سلور کار کارونه د افغانستان خلق ته آشکار دی، هویدای دی. زه باور لرم چې اکثریت زما په ژبه باندې پیږي، زه دغه په ژبه باندې پیږم. امیدوارم چې اول دغه سول سلا د ورزش په منځ کې راشي، هغه بعد ان شاء الله افتخارات به لاسته راشي.
چنو سي تاسو یو پوزي شخصیت یاست، په داسې حال کې چې افغانستان جګړه کې عملاً ښکیل دی، تاسو حضور دلته ډیر مهم دی او په پوزي
ته خو په دې باندې پیږي چې زه یو حساسی منصب داریم دوم سنف پوری چربیشون زمین لسولای دای پس لاغ زه پربی پانتون که بوم زه ده هربی پانتون یو کادر بوم تقریبنش پک کالال تمه ده تکتیک کافدرا تکتیک ما درس مبار کرده دای یو دوره قماندان ده امنی ده کابل بوم رئیس پولیس ده افغانستان بوم ماوین ده وزیر دفاع بوم پو مختلف و برخو که ما کار کرده دای دولت ما باندی را غد بوکی زما په قدم دام باندې ما ته وظیفه ورکی زه فکر کوم چې زه حاضر یم که هر چیرته لانجوی مشکل وی زه حاضر یم چې هلته خپل وظیفه سر ته ورسم او هیڅ کله کېدای نشي چې المپیک زما مانع د وظیفه شي دې له خاطر چې دغه یو افتخاري وظیفه ده دلته خپل ځان ته بله برخونه لري یوازې کېدای شي چې زه یو چتر دلته اوسم رسمیات غیر رسمیات په وخت کې دوه په خدمت کې اوسم
لکه څنګه چې پوزي شخصیت په خپله تصفیه کې ډیر په پوره توګه باندې ډاډمن وی او تصفیه ته هم چې کله ځي هیڅ نه ترې پاتې کیږي المپیک کې تاسو آیا دا کار کوئ که څنګه ځکه چې المپیک کې هم لانجې او جنجالونه شته
زه درته وایم چې اصلا په المپیک خو پیسې نه دي هر څوک چې ویلې دي غلط دي دغه دوم دغه سیاسي او مشکلات چې د فدریشنونو په منځ کې ایجاد شوی دی دغه سبب شوی دی چې دغه زاین او بل غټ شی را جوړ کړي تاسو پیږی چې دا دوه کاله کېږي چې ما استعفا ورکړی دی د ورزش نه په دغه دوه کاله کې د آسیایي په کچه کې هغه افتخارات چې باید افغانستان نصیب شوی چې تاریخ په طول کې تاریخ نصیب شوی نه دی زه د آسیا ډیر بهترینه رئیس د المپیک را تعیین شوم او نور افتخارات که تاسو غواړئ چې د خلق نه پوښتنه وکړئ د خلق نه پوښتنه وکړئ زه خپل تعریف او خپل ټیم څه تعریف وکړم پس دوه کاله چې د ځوانان خپل هغه مشروعیت زما د ورور هاشمي صاحب چې رئیس د تلویزیون یوق دی هغه تلویزیون فکر کوم چې یو ملي سرمایه ده دغه کېدای شي چې پیسې هغه مصرف کړې وي بلکې هغه یو ملي سرمایه ده هغه شخصی استفاده کوي زه تاسو ته اطمینان ورکوم او د افغانستان خلق ته اطمینان ورکوم چې دغه سړی تر څو چې دغه سره مې هر کړی نه دی د افغانستان خلق په دې باندې پوه شي چې هیڅوک د دې پس نه اتهام واردوی نه شي و هیڅوک د خپل پیسې نه نشي چې د بل سړی په مقابل باندې ګټه واخلي یو شی زه تاسو ته وایم چې دغه سوال را پیدا شي تاسو تر اوسه پورې په دنیا کې لیدلی چې یو سړی یو ترجمان وي یو ساده سړی وي په دوه سوه درې سوه پنځه سوه ډالره دغه ماموریت بکی یو پر یو میلیونه ډالر را پیدا کی دغه د کوم ځای نه پیدا شوی دی دغه خو یو مافیایی پیسې دی دغه یو مافیایی پیسې دی وزه تاسو ته وایم زو بانکو ته وګورو چې د هاشمي پیسې په کومه بانک کې دي زما پیسې په کوم بانک کې دي زما سوانه معلومه ده درې دېرش کاله کېږي زه چې په قوای مسله او بله برخو کې ما وظیفه اجرا کړی دی زما بکرم هغه ځای نه را پخته نه شي بیا دغه اتهام هغه واردولی شي زه فکر کوم چې هغه د خپل شخصي ګټې له خاطره په هر چا باندې تور لګوي امیدوار یم چې عدلي او قضایي
یعنی څه فکر کوئ هغوی وایي چې تاسو دوسیه لرئ اوس هم
خو زه وګورم زه خو خبر نه یم زه خبر نه یم چې زما دوسیه چیرته ده زه اوس عریضه مې کړی دی پارلمان ته سارنوالي ته چه غز ما دوسیه بگوری چه دقیقه ما دوسیه چیرته ده یا هاشمی صاحب را باری چه دقیقه دوسیه را پیدا که
فهیم هاشمی چه ده المپیک ده ملی کمیته رئیس زان بولی هاگوی وی چه موگا هم مشروعیت لرو و اصلی رئیس زیم و زما کابینه و سوک چه لما سرده پس دقیقه پرده چه وی که هاگوی برحق دی خو
یا سو رزی مخ که یا سو رزی مخ که ما دغه فیسبوک مو ولیدو یو سړی خپل ځان رئیس جمهور تعین کړی و بیا خپل وزیر دفاع و ټاکو خپل معاونین و ټاکو زه فکر کوم چې اوس هغه خیالي خبره دی د دې خاطر چې فدریشنونه او ځوانان خپل مشر ټاکوي نه پیسې
د افغانستان د بیرغ تر څنګ ستاسو تر شا د المپیک بیرغ هم دی د 2018 کال المپیکي سیالۍ را نږدې دي تاسو څه کار کړی دی بلاخره ډیر کم وخت پاتې دی چې په المپیک کې وځلیږئ
زه خو یو هفته کېږي چې دلته راغلی یم اول دغه لانجه را به را جوړه کړو چې زمون کور سلامت به اوسي د ځوانانو په منځ کې نور جګړه نه وي نور سیاسي خبره نه وي نور قومي خبره نه وي زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې مونږ او زما ټیم ضربتي کار کوو چې زمونږ حضور ډیر ګرم وي په اولمپیا کې او جنوب آسیا مسابقاتو کې
د ځینو فدراسیونونو تر منځ لانجې دغه لانجې څنګه هواروي چې دغې له امله حتی ملي ورزشکاران په دوه دستو ویشل شوي
تقریبا یو هفته کېږي چې دغه لانجه حل شوی دی دغه اوس تاسو ګورئ د بوکس فدریشن دي د دوی په مایس کې لانجه به وز دواړه یو ځای کېناستلی دی لکه ورور غوندې. د تکواندو په مایس کې مشکل و حل دی. د وشو په مایس کې مشکل و نن ورځ مې غوښتلی دی چې انشاءالله حل و. زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې د ځوانانو په مایس کې پس له دې نه مشکل نه ایجادېږي چې یو بل باندې ډز وکړي.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان ورزشکاران له معنوي پلوه تاسو تروسه مصاحبه کې وویل چې ډېر غني دي واقعا، خو په مادي لحاظ باندې دوی ډېر بېوزلي دي، حتی د تګ راتګ کرایه هم ځینې ورزشکاران نه لري. د دوی د غني کولو لپاره تاسو څه پروګرام لرئ؟
دلته یو مشکلات دی،
ورزشکاران ډېر سرمایه دار خلک.
دلته یو مشکلات دی، یو وخت ما اعلان وکړو چې دغه عایداتي چشمگان به مونږ په المپیک کې فعال وو. په حواله پلا د کرکټ بخش کې کار آغاز شو چې اوس کرکټ فضل خدای هر شی لري، استودیوم لري، جمنازیم لري، پیسې لري. پس لغوه نه مونږ شروع کو د فوټبال په کچه کې. اوس فوټبال فکر کوم چې اوس په منطقه کې لیگ برتر داسې لیگ برتر نه ده. اوس هغه پیسې هم لري، امکانات هم لري، شرایط هم لري. مونږ کوښښ کوو چې ورزش د سیاست نه لري وساتو. ورزش چاته اجازه ورنه کو چې مداخله وکړي. د فدریشنونو په عایداتي کچه کې باید موږ کار وکړو چې خو خپل خود کې فاش.
یو ورسته پښتنه تاسو چې کله خپل وظیفه پرې خو د څو کاله مخکې دوه کاله مخکې تاسو ویل چې سیاسي مداخله موجوده دي، اوس هغه سیاسي مداخله حل شوې دي که څنګه؟
خو تاسو هغه وخت وګورئ چې فوتبال قهرمان شو، سمه ده؟ فوتبال قهرمان شو په جنوبي آسیا کې، په اول پلاو باسکتبال قهرمان شو، اکثره فدریشنونه مډالونه راوستل. فکر کوم چې اغه وخت چې فوتبال را قهرمان شو، کرکټ را قهرمان شو، په دغه خار کې داسې شادي و چې ایس کلمه غوتا شو په دې وضعیت کې شاهد نه وو. او دلته سیاسي مداخله وکړه. ما په دې باندې پوهېدو چې وخت چې سیاسي مداخله وکړي هدف زیم. دل خاطر چې ورزش خراب نشي ما خپل ځان مګوخه کو استعفا مو وکړه. اوس هغه سیاستمداران په دې باندې پوښیو دي چې هغه اشتباه کړی دی. زه وایم چې هغه اشتباه کړی دی. اوس ورزش خپل اصلي ځای نیسی. بیا زما تقاضا سیاستمداران ته دغه ده چې هر چیرته سیاست کې سیاست وکي او دلته به سیاست وکي. پرې دې چې ورزش خپل کار وکي.
بله کور ودان جناب صاحب
سلامات اوسې. سلامات اوسې.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشبل وي، هغه پسې ورشم دې کې ربانه ورستې رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د خوست ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. ډګروال علي شاوای لاله سکلونو را په دې خوا په داسې حال کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي امر ام پلاس کده دی وی نومرې زمکه په اخیستو په سر سرګردانه ده.
نوم یې علي شمندو ده. په خوست مرکز نه څلور ټکا کال کې مالی کړی سم عمل واخلې به سرپنای چې ما کور نه درلوده او هم چې نن مرحوم پټان سه فوق العاده امر وکړ چې یو پروژه یو نمبر او بي بي پروژه کې د تور کړی فوق العاده په 2018 کال کې ارسل جمال شهید شه ارسل جمال راغی ولې چې نه غره ارزي راولې چې زه مالی ده شوت ما ته مالی ولې هغه مالی مالی ده شوت کړی ته نمبر ته ذکرې مدیر دی د مزکو د ویش مدیر ګلامی نویده هغه خپل ځان ته نو خلکو ته په پیسو سره نمبر ورکړي هغه چې افشا شغه و تښتیدو اما اسناد نه ورک شو دی هغه هغه سره د دې د تښتې سره په دغه وخت مو متایر صدرای تبدیل شو په وخت د جبار لایمی راغی کوم څه ما ته ویل چې راشه د جبار لایمی نه ملای ځو شو دراولا زه تل چې ما وګورم چې د جبار لایمی ته ورشم په دوه میاشتو کې ما ونه شو کولای چې زه د جبار لایمی ته ورشم شو بیت او زه سره وایي ما ته امر راکړي او وایي چې نه بل اخر د تاسو د انصاف په لټه کې د پروګرام د لار نظر د جبار لایمی زه وګورم تاسو ورته ویل چې دا یو غواړی چې مشکل لري زه ورغلم هغه ډېر ښه وضعیت مو سره وکړ ما ته یې نوښته کړل په راتلونکي پروژه کې به تاسو نومره درکول کېږي هغه نومرې چې د توزیع په حال کې هغه خافې شوي دي یو سل درې نومرې دي هغه خلاصې او ما ته یې په راتلونکي پروژه کې امر راکړ زه منتظر وم اسناد مې فعلا ټول مراحل مې طی کړي دي اسناد فعلا په پروژه کې د شروالي کې ثبت دي عمل ته قید دي اوس چې کله عبدالجبار نعیمي تبدیله شو یو پروژه چې دوی سکچ کړي وه او کابل ته لیږلي وو د منظورۍ دپاره هغه تر اوسه نه ده راغلي مونږ منتظر وو اوس حبیبي صاحب چې راغلی دی هغې نه ویشته کړي دي یو زرو یو سل دوه نمبر مکتوب دی پنځم د پنځمې میاشتې
دغه امرونه چې تاسو ته درکړي په کومو پروژو کې دي خلک دغه پروژو کې ځای پر ځای شوي او که نه؟
نه 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 دغه پروژه چې نوي سکچ شوي ده او نقشه ترتیب ده خلاصه شوي ده دغه لیګل ده د منظورۍ دپاره کابل ته دغه پروژه د سرحدي لوا شاته یو سل درې نمرې توضیح شوي بلکې منده یو سل اته ویشت نمرې پاتې دي د هغې نقشه او شیانې کابل ته لیږلي دي مونږ زه ورته منتظر پاتې کېږم چې کله راغلل هغه کې دما نمره راکړم
اوس تاسو دا اندېښنه لرئ چې کوم امرونه چې درکړي یا چارواکو نه مو اخیستي باطل شوي دي مونږ د ډګروال علي شاه دغه ستونزه د خوست د والي له ویاند مبارز زدران سره طرحه کړه
والي شاه په نوم باندې حکم کس چې تاسو سره ټلیفوني اړیکه نیولې او د یو نمبر ځمکه په ارتباط یې خپله اندېښنه څرګنده کړې ده د زموږ د معلوماتو په اساس چې د نوموړي سره مو اړیکه ونیوله په 1943 کال کې د وخت د ولی مرحوم میراج الدین پټان څخه د یو نمبر ځمکې امر ترلاسه کړی و ولې د هغه معلوماتو په اساس چې همدا اوس زما سره د شریک کړل دغه امر په ښاروالۍ کې د موظف کمیسیون لخوا نه دی تېر شوی چې د هغې په اساس دې بالاخره ده ته تروپه ورکړل شي او بیا د بانک ته پیسې تحویل کړي او ځمکه دې د په نوم باندې ثبت شي له هغې وروسته ده وویل چې بیا یې هم هڅه وکړه چې د نورو ولیانو صاحبانو سره د سرپرست ولي طاهر خان صبري صاحب سره د هغې نه وروسته د نورو نویو نعیمي صاحب سره یې هم دا موضوع شریکه کړې او هغوی دا ژمنه ورکړې چې که په راتلونکي کې کومه پروژه تر کار لاندې ولري ده ته به له سره نوی امر ورکړي او د یوې نمرې ځمکې مستحق به یې ګرځوي خو تاسو پوهېږئ چې په خوست کې ځمکې کمې دي رهایشي سیمې کمې دي غوښتونکي او تقاضا بېخي ډېره لوړه ده نو په همدې اساس باندې ولایتي ادارې ته ډېره ستونزمنه خبره ده چې ټولو تقاضا کوونکو ته د دوی د خوښې وړ ځمکې ورکړي نمرې دې ورکړل شي خو بیا هم زه د ولایتي ادارې په استازیتوب محترم والي شاه ته ډاډ اطمینان ورکوم چې که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه د جلالتماب جمهور رئیس د حکم په اساس باندې په خوست کې منظوریږي نو موږ به د ولایتي ادارې محترم مشرتابه ته د دغه ستونزه د دغه بېوزلي مشکلات حل ځله او سرګردنۍ په نیخ په نیغه سره ورسوو او کوښښ به کوو چې د ده لپاره یوه نمره نوې نمره ځمکه ترلاسه کړو ولې دا وخت په خوست کې رهایشي ځمکه نشته دی چې د هغې په اساس دې د محترم والي شاه سره مرسته وشي او د ده ځمکه هم په قانوني لحاظ باندې ځکه تثبیت شوې نه ده چې د ده یوازې د مرحوم میراج الدین پټان د وخت امر او لاسلیک ترلاسه کړی ولې نور نه د ښاروالۍ له موظف کمیسیون سره تېره شوې نه یې هم بانک ته کومه تعرفه وړې او نه یې هم د هغې تعرفو په اساس باندې کوم ټاکل شوی د ځمکې پیس دخل کړی چې د هغې په اساس دا یې د نمرې مستحق وګرځي یعنې ده یوازې دا هڅه پیل کړې ده او دا کوښښ یې کړی دی چې د نویو والي صاحبانو نه نوی امر ترلاسه کړي او بالاخره نوې نمره ترلاسه کړي خو دا مهال موږ کومه رهایشي پروژه ترلاسه لاندې نه لرو که په راتلونکي کې کومه رهایشي پروژه بیا هم وایم چې که د جلالتما جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې منظوره شوه موږ به کوښښ وکړو چې د ولایتي ادارې مشرتابه ته د بېوزلۍ او هلې ځلې ورسوو تر څو دا په راتلونکي کې د نمرې ځمکه مستحق وګرځي
دی وایي اسناد ټول مرایل طی کړي دي او هغه اسناد چې دای په لاس کې لري امرونه کوم امرونه چې اخیستي دي هغه ټول باطل شوي دا مسله څومره واقعیت لري
وروره ما تاسو ته مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه د اسنادو مراحل هغه وخت مکمل کېږي کله چې د ولایت والي صاحب ده ته امر ورکړي هغه ځي ښاروالۍ ته په ښاروالۍ کې ښاروال صاحب یې رجې کوي بل اړوند د موظف کمیسیون ده چې دا موظف کمیسیون د بېلابېلو ادارو څخه تشکیل وي په دې کې د امنیه قوماندانۍ څارنوالۍ د ښاري پراختیا ښاروالۍ او د ولایت مقام په د ولایتي شورا په شمول باندې استازي موجود وي دغه ټول یې مکمل لسلیک کوي له هغې وروسته بیا بیرته د ښاروالۍ ریاست ته رجې کېږي د ښاروالۍ ریاست دوی ته بیا یوه تعرفه ورکوي د همغه تعرفې په اساس چې کله د بند پیسې تحویل کړي نو موږ هغه وخت ویلی شو چې په قانوني لحاظ د ده اسناد او مراحل بشپړ شول ولې دا چې د ده سره یوازې د پټان صاحب یا د هغې نه وروسته یو بل والي صاحب په وخت دغه امر موجود دی چې ښاروالۍ ته راځي کړی دی دې ته مونږ د مراحلو بشپړول نه شو ویلی او دا په قانوني لحاظ باندې خورا نیمګړی اسناد دي دا چې وروسته ولیان صاحبانو هغه امرونه نقص بلل دي الکه دانه ده چې خدای مکر یو ولی چې راشي بل ولی په ځای باندې دا قانوني اسناد چې دی هغه مستردوي دلیل ده چې په اوس وخت کې شي پروژه څونه لري چې د هغې په اساس دې د ډګروال صاحب ولیشا او یا د نورو ورته بېوزلو کسانو سره دې مرسته وشي. خو زه بیا هم تاسو ته ډاډ اطمینان ورکوم چې کله هم چې نوې پروژه دلته منظوره شي د ویش لړۍ پیل شي دا خپله د خود دی به ویني دی موږ ته مراجعه وکړي موږ به ولی صاحب ته د داسې پاراژ د عذر وړاندې کړو او د یو مستحق په توګه به ورته وړاندې کړو چې دغه سړی څو کله د نمرې په لټه کې دی ترڅو د ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي.
زدران صاحب د علی شاه خان غواړي یو ځل ولایت ته درشي او له والي صاحب یا مقاماتو سره وګوري تر څو ستونزه هواره شي. دا وایي چې دا ستونزمنه ده چې دوی بیا له والي صاحب سره وګوري. آیا داسې زمینه تاسو ورته برابرولی شئ؟
هر کله اول نه د خوست د ولایتي ادارې ټول ریاستونه دفترونه د همدې ولس د خدمت لپاره رامنځته شوي دي. د ټول ولس په وړاندې خپلې دروازې پرانیستې دي. یوازې والي شاه بلکې هر هغه څوک چې د ولایت په هره برخه کې ستونزه ولري مشکل ولري او د هغې د حال په لټه کې وي کولی شي په ډېر ډاډه زړه سره ولایت مقام ته تشریف راوړي د ولایت مقام نه نورو اړوندو ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله چې موږ د خپل ولس په خدمت کې یو او دا مهور دی دا مو ایمان دی چې هر هغه څه چې موږ ته د قوانینو په وړاندې کې د اجازه راکوي چې د خپل ولس ستونزې حل کړو په هغې کې به هېڅ نه تنبلي او غفلت ونه کړو بلکې موږ مسؤلیت او مکلفیت لرو چې د دوی په وړاندې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړو.
کېدای شي چې دوی سره همکاري وکړي چې ولایت ته درشي او دوی راهنمایی کې یا لارښوونه یا سپارښتنه ورته وکړي چې کوم کارونه باید وکړي.
ما په ډېر واضح ډول سره تاسو ته وویل چې د ولایتي ادارې ټولې دروازې د ولس په وړاندې خلاصې دي. نه یوازې چې د ولایت شاه بلکې هر فرد چې مشکل ولري ستونزه ولري قانوني غوښتنه ولري دوی کولی شي په ډاډه زړه زموږ د دفترونو ته ادارو ته تشریف راوړي. انشاءالله موږ د دوی په خدمت کې یو.
دوی څه وخت درشي تاسو ته؟
کولی شي علی شاه ته زما د ټلیفون شمیره ورکړي دوی زما سره اړیکه ونیسي موږ یې په خدمت کې یو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com